द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 23مه نیټه ده وخت چې د پاکستان کې د سهار 8:00 بجې افغانستان کې شوې دي 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلبرس او د شپې 10:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمې ګنټې خبری پروګرام کې درته د محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ته قومي احتساب ادارې نیب لخوا د ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال گرفتاری یو سیاسي انتقام بللی دی او ولی د نیب او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ جوړجاړی لاندې احسن اقبال نیولی شوی د هندوستان پایتخت نوی ډیلی کې د ګلپرز د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د انتظام لاندې خوښ شاد وزر خلکو د شهریت ترلاسه کولو رانجمن قانون خلاف خاموشه احتجاج کړی کم چې ناقدین د مسلمانانو خلاف د فرق نه ډک ګامبلی او د سعودي عرب یو عدالت تیر کال ترکی کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د لاس لرلو په سر 15 کسانو ته د مرګ سزا او درې نورو ته د عمر قید سزا اورولې د خبریالانو نړیوالې ادارې رپورټرز وداؤټ بارډرز ویلي سعودي عرب په دغه فیصله کې انصاف د خپل لاندې کړی دی او وخت د خبرونو تفصیل ده د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ته قومي احتساب ادارې نیب لخوا د ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال گرفتاری یو سیاسي انتقام بللې او د دې غندنه کړې ده د احتساب قومي ادارې د ګلپورز احسن اقبال د ناروال خار کې د لوبو یو ودانۍ یا سپورټس کمپلیکس په منصوبه کې د غبن په تورونو کې نیولې دي د نیول کېدو نه مخکې احسن اقبال یو ځل بیا په وفاقي حکومت تور ولګوه چې احتساب اداره نیب د سیاسي انتقام او خپل ایجنډې ترلاسه کولو لپاره استعمالوي او د حکومت یو بل سیاسي مخالف ګوند پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری د ګلپورز اعلان کړی دی چې هغه بعد د دسمبر په 23مه نیټه یعنی نن د احتساب عدالت ته نه وړاندې کیږي او د نیب لخوا د تعلیګلې شوې نوټس یې غیر آئینی او غیر قانوني بللې دی کراچی کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت بلاول په حکومت باندې تور ولګوه چې په 28 دسمبر باندې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د مرګ کلیزې لمانځلو لپاره د پارټۍ پلانونو کې رکاوټونه پیدا کوي د هندوستان پایتخت نوی ډیلی کې د ګلپرز د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د انتظام لاندې خوشا 2000 خلکو د شهریت ترلاسه کولو لانجمن قانون خلاف خاموشه احتجاج کړی کم چې ناقدین د مسلمانانو خلاف د فرق نه ډک ګامبلی نوی قانون هندوستان کې په خیر قانوني توګه باندې ژوند کوونکو هندوانو عیسایانو او د نورو مذهبونکو ته د هند شهریت ورکولو اجازت ورکوي کچره هغوی دا ثابت کړي چې په هغوی باندې په مسلمان اکثریتي ملکونو بنگلاديش پاکستان او افغانستان کې د مذهب په بنیاد زور زیاته کیږي خو په نوي قانون کې د دغه درې واړه ملکونو مسلمانانو ته د هند شهریت ترلاسه کولو اجازت نه دی ورکړل شوی د سعودي عرب یو عدالت تیر کال ترکی کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د لاس لرلو په سر 15 کسانو ته د مرګ او درې نورو ته د عمر قید سزا اورولې حکومتي وکیل په یو بیان کې ویلي د مرګ سزاګانې هغه کسانو ته اورولې شوې چا چې د جمال خاشقجي په وجنه کې نیغ په نیغه برخه اخیستې د ګلپورز دغه فیصله د سعودي عرب د پټ عدالتي عمل وروسته راغلی چې پکې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پخوانی عالم نسیال سعود القحطانی د خاشقجي په وجنه کې بری کړل شوی دی پیرس کې د خبري اعلانو نړیوالې ادارې رپورټرز ود اوټ بارډرز ویلي سعودي عرب په دغه فیصله کې انصاف د خپل لاندې کړی دی هند او ایران په دې موافقه کړې چې د چابهار په بندرګاه د پراخ تیا کارتیس کی دا خبر د هند خارجه وزیر سوبرمانیم جے شنکر ګلپورس ایران ته خپل سفر په وخت کړی او عراق کې د نوی وزیر اعظم نوم د اخیری ورکل شبنې ټی پورې اعلانولو کې د ناکامۍ یو ورځ وروسته د ملک سرخار بغداد او نور برخو کې په زرګونو خلکو د ګلپورس احتجاجونه کړی
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف د قومي احتساب ادارې لخوا د ګوند جنرل سیکرټري احسن اقبال گرفتاری یو سیاسي انتقام بللی او ویلي د نائب او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د جوړجاړي لاندې احسن اقبال نیولې شوې دی. نوموړی تېره ورځ نائب عدالت نائب ته تللو چې هلته هم په موقع باندې ونیول شو. اور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نا زمونږ خبریال اورنگزیب خان راکوي.
دا پاکستان مسلم لیگ مشر احسن اقبال دا پنجاب ناروال خار کې د لوبو میدان یا سپورټس کمپلیکس کې د درغلو په مقدمه احتساب اداره یا نیب نیولې دی. پاکستان مسلم لیگ دا گرفتاری سیاسي انتقام بلی خو حکومت وی چې هر چا درغلې کړې دي حساب به ورسره کیږي. احسن اقبال نیول داسې حل شوی دی چې هم نن دوی د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دا تور لګولی دی چې احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. د حسن اقبال نیولو په حکله احتساب ادارې یو بیان کې ویلي دي چې سبا ورځ به جسمانی ریمانډ حاصلولو لپاره حسن اقبال به عدالت ته وړاندې کوي. نیب تور لګوي چې حسن اقبال سپورټس کمپلیکس منصوبه کې شپږ ارب روپو درغلې کړې دي، خو حسن اقبال وایي چې دا ټول پروژه یوازې د 2.5 ارب روپو وه، نو دوی څنګه شپږ ارب روپو درغلې وکړې؟ مسلم لیگ بیان دی مریم اورنگزیب احسن اقبال په گرفتاری سخت عکس العمل ښودلی دی او تورې لګولې دی چې احسن اقبال نیول د حکومت او نیب خپل منځه جوړ جاړي ده.
ہمارے ملک کا اس وقت سلیکٹڈ مسلط کیا ہوا وزیر اعظم ہے کیونکہ وہ فورن فنڈنگ میں ملوث ہے، وہ منی لانڈرنگ میں ملوث.
مریم اورنگزیب وی دا وزیر اعظم پر ضد کاروائی ولی نه کیږي چې دا رقم غیر قانوني ترسیل کې ککړ دی. مریم اورنگزیب دا هم وی چې د پیښور چټک بس یا بی آر ټی منصوبه او معلم جبا سکینډل تحقیقات ولی احتساب اداره نه کوي او آخر ولی یوازې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي د احتساب لخوا په نخښه کیږي؟ د وخت د مسلم لیگ یو شمیر مشرانو پر ضد احتساب ادارې مقدمه جوړې کړې دي چې پکې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، پخوانی مرکزی وزیر سعد رفیق او د مسلم لیگ نور مشران شامل دي. بلخوا حکومتي وزیر مراد سعید زئی مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویلی دی چا چې درغلې کړې دي پیسې بدره واپس اخلو.
جس نے بھی ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہو، اس کی ریکوری کو یقینی بنائے.
مراد سعید وای چې درغلو کې چې هر څوک ککړ وی رقم پته واپس اخلو. یو خوا د مسلم لیگ مشر حسن اقبال نن نیول شوی دی، نو بل خوا په خوانه د خزانه وزیر مفتی اسماعیل چې ورماندې هم احتساب ادارې مقدمه جوړه کړې و، د دوی ضمانت اسلام آباد های کورٹ منظور کړی دی. بلخوا لاهور اعلی عدالت مرکزی حکومت ته ویلی دی د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز نوم د بهر تلو باندې بندیز نوملړ یا ای سی ایل نه وستلو په معامله چې څه هم فیصله کوي باید چې مریم نواز دینه خبر کړي. دوه کسیزه بنچ د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز لخوا جمع شوی یو خواست او نن په وخت ویلی دی د مریم نواز نوم د ای سی ایل نه وستلو په معامله به حتمی فیصله حکومت کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په افغانستان کې صدارتي انتخابونه درې میاشتې وړاندې یعنی د سپتمبر په 28 تاریخ شوی وو، خو د افغانستان انتخابي کمیشن د اتوار په ورځ د صدارتي انتخابونو د ابتدایي نتیجو اعلان وکړو. د کومو ترمخې چې موجوده صدر یا ولسمشر ښاغلی اشرف غنی بیا کامیاب اعلان کړی شوی دی. د امریکای مشهوري ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان د صدارتي انتخابونو په باب له د اسوسییټډ پریس یو تفصیلي رپورت خور کړی دی چې سرخطه دی اشرف غنی د افغانستان په صدارتي انتخابونو کې په دویم ځل د ملک صدر غوړه کړی شوی دی. اسوسییټډ پریس د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د افغانستان الیکشن کمیشن د اتوار پر ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې اشرف غنی د ابتدایي نتیجو مطابق په انتخابونو کې 50% نه زیات بوټونه اخیستي دي، خو د اشرف غنی مخالفین د هغه بریا نه مني. درې میاشتې وړاندې د شبو صدارتي انتخابونو نتیجې سوسو دلا ځنډولې شوې وې، ځکه چې انتخابونو کې د ټګو ټورو کېدو تورونه لګولې کېدل او د بوټونو د شمیرلو په طریقې کار کې تکنیکی مسلې هم راپورته شوې وي. رپورت زیاتی ښکاری داسې چې اشرف غنی خپل مضبوط مخالف عبدالله عبدالله له انتخابي ماتې ورکړې ده. عبدالله عبدالله په وړاندینو انتخابونو هم سخت اعتراضونه لرل، په دې سبب د یوې روغې تر مخې د افغانستان په نازک اتحادي حکومت کې ورله د ستر منتظم چوکۍ ورکړې شوې وه. رپورت زیاتی که موجوده انتخابي نتیجې ومنلی شي او ښاغلی اشرف غنی صدر په صدر پاتې شي، نو په دې به طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې د اهم کردار ادا کولو د اشرف غنی غوښتنه پوره شي. تیر کال د طالبانو او د امریکې ترمنځ مخامخ خبرو اترو نه اشرف غنی او افغان حکومت بهر ساتلی شوی وو. امریکا غواړي چې خپل فوجونه د افغانستان نه اوباسي او د خپل دور د ټولو نه د اوږد جنگ اوس ختم کړي. رپورت زیاتی چې د عبدالله عبدالله د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د انتخابونو نتیجې صحیح نه دي. بیان کې ویلي شوی دي چې د صدارتي انتخابونو د امیدوارانو په جایزو غوښتنو د غور کولو بغیر به موږ دا نتیجې ونه منو، ځکه چې دا د درغلۍ په بنیاد تیار کړی شوی نتیجې دي. افغانستان کې د امریکای سفیر جان آرباس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډیره اهمه خبره ده چې ټول افغانان باید چې ځانونه په دې پوه کړي چې دا نتیجې ابتدایي دي. د صدارتي انتخابونو د داسې حتمی او تصدیق شوه نتیجو اعلان کولو نه وړاندې ډیری مرحلې لا پاتې دي چې په هغو به د خلکو پوره پوره تسلی وشي. د افغانستان انتخابي کمیشن په نومبر کې د اچولې شبو ووټونو د سر دوباره شمیرلو کوشش کړی و، خو عبدالله د غشمیر کېدو ته پرې نه ښودو، خو عقوبت روانه میاش کې د ووټونو په بیا شمیرلو خپل رضا ښکاره کړه. د عبدالله په زرګونو مرستیالانو په نومبر کې د ټګای د ووټونو اچولو کېدو خلاف جلوسونه اوښکي وو، خو په سر دوباره شمیرنه کې هم د اشرف غنی تله درنه وه. د افغانستان د آزاد الیکشن کمیشن زنانه مشر هوا عالم نورستانی د صدارتي انتخابونو اعلان کابل کې په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. هوا نورستانی دا خبره ونکا چې د حتمی نتیجو اعلان به کله کیږي. دین وړاندې د ابتدایي نتیجو د اعلان د پاره نیټه د اکتوبر 19 او د حتمی نتیجو د پاره د نومبر 8 ټاکلې شوې و. رپورت لیکي چې د حتمی نتیجو د اعلان کولو او په دې کې د اشرف غنی د 50% ووټونو د اخیستو د یقیني کېدو نه وړاندې د دویمې مرحلې د ووټونو کېدو لپاره به هیڅ فیصله نشي کولی. د افغانستان د انتخابي قوانینو تر مخې که یو امیدوار هم 50% ووټونه وانخیستل نو انتخابونه وا بیا کیږي. د ابتدایي نتیجو مطابق اشرف غنی 9,23,88 ووټونه اخیستي دي، کم چې 50.4% جوړیږي. عبدالله 9,90 ووټونه اخیستي دي. هوا نورستانی خپل اخباری کانفرنس کې د عبدالله د ووټونو فیصدي تناسب ښکاره نکو، خو د ده د کل اخیستې شوو ووټونو نه معلومیږي چې عبدالله عبدالله یو کم 20.52% ووټونه اخیستي دي. لاس اینجلس ٹائمز کی دا ایسوسیٹڈ پریس چاپ شوی رپورٹ پا آخر کی لکلی شوی دی چې افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خصوصی استادی ٹاڈا میچی یا ماموتو خپل یو بیان کې ویلی دی چې الیکشن کمیشن دا اختیار لري چې ورل دراغلو انتخابی فریادونو په ایمانداری سره فیصله وکړي چې داشان انتخابی عمل خ ادباری وګرځي. بلخوا د ښاغلی اشرف غنی په انتخابی کامیابی طالبانو خپل صدریز نه دی ښکاره کړی. ولسمشر اشرف غنی امن خبرو اترو کې د ناستین وړاندې د ډزبندې غوښتنه کوي، او طالبان دا نه مني.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو هندوستان او ایران د یو بل سره په دې اتفاق کړی دی چې د چابهار بندرګاه د هغې پراختیا باندې کار نور هم تیز کړي. دا خبره د هندوستان خارجه وزیر د ګل پورس ایران ته خپل سفر په وخت باندې کړی ده. نور حال به تاسو زمونږ همکار نستون الله په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
هند او ایران پر دې موافقه وکړه چې د چابهار بندر د پراختیا کار چټک کړي. دا خبر د هند وزیر خارجه سوبرامنیم جی شنکر د ګل دوشنبه په ورځ ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړه. په انډین اوشن یا بحر هند باندې واقع چابهار د ایران یو مهم تجارتي بندر دی چې د پاکستان غربي سرحد په نږدې 100 کیلومتره کې پروت دی. جوړول او پراختیا د هند، ایران او افغانستان د تجارت یو مهمه ګډه منصوبه ګڼل کیږي. کله چې امریکا د ایران 2015 کال د جوهری لوزنامې څخه ووت او پر ایران یې تیر کال یو ځل بیا بندیزونه ولګول، که څه هم د چابهار بندر منصوبه پکې استثنا ګرځولې شوې وه، خو بیا هم د دې بندر د پراخولو چارې ودرېدلې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامنیم جیشنکر تهران ته د خپل دورځنۍ سفر په پای کې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ایران او هند مشترک کمیشن نن یوه ډېره ګټوره ناسته ترسره کړې ده. چې شنکر زیاته کړې، زموږ د همکارۍ پر ټولو اړخونو مو بیا نظر واچو، پر دې مو توافق وشو چې زموږ د چابهار منصوبه دې ګړندې کړې شي. امریکا په ایران باندې د جوهري پروګرام له امله سختې پابندۍ لګولې دي، مګر په چابهار منصوبې یې پابندۍ ونه لګوله. دا ځکه چې چابهار بندر د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېر مهم دی او پاکستان ته د افغانستان ضرورت کموي. افغانستان اوبو ته لاره نه لري او تر دې وروستیو کلونو پورې د ترانزیت تجارت په برخه کې د پاکستان محتاج و، خو اوس یې نورې لارې پیدا کړې او اوس کوشش کوي چې د پاکستان له محتاجۍ نور هم ځان خلاص کړي. پاکستان که څه هم خپله د هند او افغانستان سره د تجارت غوښتونکی دی، خو افغانستان ته په اسانه اجازه نه ورکوي چې د واګه بندر یا د کراچۍ بندر له لارې د هند سره تجارت وکړي. د ایران صدر روحانی د ګل دوشنبه په ورځ د هند له بهرنیو چارو وزیر سره یو مشترک خبری کانفرنس ته خبرې وکړې او ویل چې د چابهار منصوبه به په سیمه کې تجارت پیاوړی کړي. خاغلی حسن روحانی زیاته کړه د چابهار زاهدان ریلوی بشپړول او د ایران لقامی ریلوی سره د هغان خلول کول شي چې د چابهار بندر حیثیت سی وکړي، سیمه ایز تجارت کې انقلاب راولي او مرسته وکړي چې تجارتي مالونه په یو ارزانه او لنډ لارا انتقال پیدا کړي. خاغلی روحانی دا هم وی چې د سیمه په کچه امنیت ساتل هم د ایران او هند ترمنځ د خبرو مهمه موضوع ده. د امریکا لخوا پر ایران باندې د لګیدلو پابندیو له امله هند هم له ایران نه د تیلو اخیستل بند کړی دي، چې په دې سره ایران ته نقصان رامنځته شوی دی. خو د دې مشکلاتو سره سره هند او ایران اوس د چابهار منصوبه پراخوي، چې ګټې به یې افغانستان ته هم ډېرې وي.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او زه هندوستان ته هلته په پایتخت نوی ډیلی کې د ګل پورز د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د انتظام لاندې فوشا 2000 خلکو د شهریت ترلاسه کولو لانجمن قانون خلاف خاموشه احتجاج کړی دی. ناقدین د مسلمانانو خلاف ته د فرق نه ډک ګام بلي. نور هلته د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو سره موږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
هند کې د حکومت لنجمن قانون پر ضد د مخالف سیاسي ډلو لخوا درنې احتجاجي مظاهرې تیر ورځ ګرد ملک ترسره شوې دي. دغه لنجمن قانون هند کې د مسلمانانو د حقونو پر ضد دی. په نوی دلی کې د مظاهرې یو شرکت کوونکی وایي هند به د هر مذهب خلکو ته شهریت ورکوي خو مسلمانانو ته نه. د دې سره نابرابري پیدا کیږي، حکومت د ملک بنیادي ډانچه تباه کوي. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی په نوی ډیلی کې د مهاتما ګاندی د یادګار راج ګوټ مخې ته د احتجاجي مظاهره مشري کوله. په هند کې د نوی قانون تر مخه هندوان، عیسایان او د نورو مذهبونو خلک چې په هند کې غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي، دوی ته د هند شهریت ورکول کېدای شي، کوم چې ثابته کړي پاکستان، بنگلاديش یا افغانستان کې ورسره زیاتې شوې. خو د دغه قانون لاندې به مسلمانانو ته شهریت په هیڅ شکل نه ورکول کېږي. یو پیغله چې هندو ده وایي چې د دې نوي قانون سره د دې مسلمانان ملګري متاثر کیږي. زه هندو ویم خو د دې قانون سره زما ملګري طالب علمان د دې نه متاثر کیږي. دا وایي زبا د یونیورسيټي کې د دې خپل مسلمانانو ملګرو سره یوځای د 100 کالو پاتې شوی یم. د دیو سره یو ځای می خوراکونه کړي، د دوی کورونو ته ورغلی یم، د دوی سره می اختر منځلې دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د دې قانون په حق کې مظاهره کوونکو یوې غونډې ته د اتوار په ورځ خپله وینا کې دفاع کړې ده. د ویل کوم مسلمانان چې د هند خوري بچی دي، د چا چې مور او پلار د دې خوري بچی وو، دوی ته د یې هیڅ کوم ضرورت نشته. په داسې حال کې چې په ګرد ملک کې مظاهره روانې دي، تیر ورځ د هند په جرکنډ ریاست کې د وزیر اعظم مودی بھارتیہ جنتا پارٹی پارلیمانی سیٹ په ځای ټاکنو کې بایللې ده. د رواني میاشتې په اوله کې د شهریت د نوي قانون په پارلیمان کې د منځوري دوه وروستو په تیرو دوو هفتو کې د مظاهرو په محل درويشت کسان وجل شوې دي. په هند کې مسلمانانو په یونیورسيټیو کې شروع شوو احتجاجونو لړۍ د ملک نورو طبقو او سیمو ته هم غځېدلې ده، چې پکې اوس عام خلکو هم برخه اخستل شروع کړي. اگر چې مظاهره د شهریت نوی قانون پر ضد شروع شوی وي، خو اوس خلک فکر کوي چې د مودی حکومت د عام اولس په احتجاجونو قابو راوستل غواړي، او د دغه سره احتجاجونو نور هم زور نیولې دي. د احتجاجونو د ودرولو لپاره حکومت د فیو سلسلور سلويخ د ملک په اکثره برخو کې پر ځای کړي ده، چې لکبل یې د خلکو پر جمع کېدو یا په غونډو کولو بندیز دي. په هند کې د فیو سلسلور سلويخ لاندې د څلور کسانو نه زیات کسان په یو ځای د راجمع کېدو اجازه نه لري. د ملک پای تخت نوی دلی کې د ریل ګاډو سټېشن هم بندي کړی شوی دی، چې د خلکو احتجاجونو ته د تګ لار اونیسي. دغه سي په یو شمیر سیمو کې د انټرنیټ اسانتیاوي هم ختم کړی شوی، چې د پیغامونو د لارې رابطې ختم کړی شي. که څه هم د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت په خپل وعده باندې کلک ولاړ دی، خو په ګرد ملک کې ویره سیوا شوی چې مودی د خپل هندو مذهب تندر و فکر په ایجنډا باندې کار کول غواړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ د نیمه ګنټې د خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. زمونږ سرای وخم لک پاتره، خو صرف تاسو به دا وایو چې د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې ده. د مرکزی حکومت یو وکیل بابر اوان ویلی دی چې حکومت بعد پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف خلاف چې ځانګړي عدالت کما فیصله کړی ده، دا با چیلنج کوي چې دیتا یو ځل بیا کتنه وشي. زمونږ په خبرونو کې وخت په وخت باندې په دې باندې به تاسو خبرونه هم اوري، او د ماخامه پورې چې زمونږ پروګرامونه نور لا د ریډیو نه وي شروع شوي، نو هغه وخت پورې به تاسو په دې باندې بیا خبرونه هم کچره تاسو انټرنیټ ته رسېږي لري، نو دا په دې باندې اپډیټ کیږي. تازه چې کوم خبرونه راځي هغه په تاسو کتلی شي. او اوس راځو خپل اخري ریپورت اړخته. د سعودي عرب یو عدالت تیر کال ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقچی په وجنه کې د لاس لرلو په سر 15 کسانو ته د مرګ او درې نورو ته د عمر قید دا اورولې ده. د خبریالانو نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز ویلي چې د سعودي عرب په دغه فیصله کې انصاف د خپو لاندې کلی شوی دی. نور حال د وایس آف امریکا په ریپورټ کې تاسو زمونږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د واشنگتن پوسټ ورجل سوی خبریال جمال خاشقجی د قتل په تړاو د مرګ سزا ورولې او درې نورو ته د بند سزا ورکړې. د عربستان سارنوال په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه کسانو ته د مرګ سزا ورول سوی ده، کم چې د خاشقجی په قتل کې په مستقیمه توګه لاس درلود. هغه کسان چې ورته د بند سزا ورول سوی ده، د دغه کسانو په دې پلان کې هم رول لوبولی وو. خاشقجي 2013 کال د اکتوبر په 2مه نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته له داخلېدو وروسته وژل سوی وو. په لومړۍ ورځو کې سعودي عربستان د جمال خاشقجي په وژل کېدو ناخبري اشکاره کړې وه، خو وروسته یې منلی وه چې هغه د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو لخوا د غیر قانوني د وژنو د څېړنو یو موسلي د جون په میاشت کې په یو خپور کړی راپور کې منلی وو چې په دې اړه ځینې دغسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دې کې لاس لري، او همدغه ډول د امریکا استخباراتي ادارو پلټنو ښکاره کول چې خاشقجي د وژلو امر محمد بن سلمان لخوا ورکړل سوی وو، خو د سعودي ولی عهد بیا دغه تورونه وار په وار رد کړي وو. دې وژنې په نړیواله کچه د سعودي عربستان په واکمنو نیوکې راپورته کړې وې. امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی و، خو سعودي عرب بیا په دې قتل کې د سعودي کونسلګری او استخباراتي چارواکو ملامت بلل. د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان امریکایي ادارې پبلک براډکاسټنګ سرویس کې یو دستاویزي فلم په وخت منلی وه چې جمال خاشقجي د وژلې ذمهوار دی، ځکه چې د هغه قتل د دوی د حکومت په وخت ترسره سوی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوردونکو هم په دې زبان دی زمونږه د نن سهار د درو غنټو د خبرونه سر تر رسیدي. کچره تاسو نه زمونږه کوم پروګرامونه پاتې شوی وي او انټرنیټ ته رسیدل لري، نو زمونږه په انټرنیټ باندې دا ټول پروګرامونه پراته وي www.voadivaradio.com یا www.voadivanews.com. تاسو په دې باندې دا ټول پروګرامونه کته هم شي، لوسلې هم شي، اوریدلې هم شي. زمنګا دغه وپانه وخت په وخت باندې اپډیټ کیږي د ورځې تازه مهمو خبرونو سره. نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق به 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به تاسو په وړاندې زمنګا نور همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.